The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د اتوار ورځ کال 2015 د اکتوبر 13 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې دی د ماښام پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې ماښامنۍ خبرونه کې د افتاز شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. ډومبه ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د سه شنبې له ورځې څخه پیل کېدونکي واشنگټن سفر څخه وړاندې د استخباراتي ادارې ISI مشر په واشنگټن کې چارواکو سره لیده کاته کړي، او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امنیت سره سره په نورو ډیرو موضوعاتو باندې به خبرې کیږي.
جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ افغانستان کا ہے، اور وہاں پہ ڈائیلاگ پروسیس کو ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے.
د سن قام پرست گن قامی عوامی تحریک په سلګونو کارکونکو بدین کې د لانجمن کالاباغ ډیم جوړول منصوبه پر ضد احتجاج کړي. د گن مشر رسول بخشپلی جو د مسلم لیگ نون حکومت ته خبرداري ورکړي د ډیم جوړول نه دی ډډو کی.
ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون لاسلیک کېدو درې میاشتې پوره کېدو سره سم یو مهم پړاو ته رسیدلی دی چې د ایران څخه اقتصادي بندیزونه لرې کولو لپاره لاره هواره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس سره ټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د څلورو ورځو په دوره د سه شنبې پر ورځ د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي ته رارسیږي، او د صدر براک اوباما په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو سره به لیده کاته کوي. د امریکا صدر تېره اونۍ ویلي وو چې هغه به له ښاغلي شریف سره په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه ختمولو او د وسلوالو ډلو د مخنیوي په باب خبرې کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په واشنگټن کې د امریکا له چارواکو سره د نواز شریف په دوره خبرې کړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د پاکستان امریکا اعلی چارواکي به د امنیت ترڅنګ په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي همکاروي هم خبرې وکړي.
د شمالي وزیرستان بیکور خلکو بیا واپسې حق غوښتنې لا دوام لري چې تر مخې د فاټا سیاسي اتحاد تېره اونۍ د اسماعیل خان کې د احتجاج په موقع د حکومت نه غوښتنه کړې وه. د شمالي وزیرستان بیکور خلک دې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کړی شي، ځکه چې حکومت دغو ته راپېښو ستونزو کې مرستې نه کوي. بلخوا د تحریک طالبان یو ویان عبیدالله وزیرستانی د سټلایټ ټلیفون د لارې خبریالانو ته ویلي د پاکستان فوجونو سره جګړه روانه ده، او بنو افغانستان ته کډه کوونکي د شمالي وزیرستان خلک دی بیرته خپلو سیمو ته نه راستنېږي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې خپل هیواد څخه ټول ویغر وسلوال ختم کړي. نن د یکشنبې پر ورځ چین کې د امنیتي کانفرنس په محل خبریالانو ته هغه ویلي د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ وسلوال چې د چین په غربي ایالت سینکیان کې ترګر فعالیتونه کوي له پاکستان څخه فوج مرکزونه ختم کړي دي. خواجه آصف ویلي د ویغر وسلوالو په ضد جګړه یوازې د چین جګړه نه ده، بلکې دا د پاکستان جګړه ده.
نن په پېښور کې د نیم پوځي عسکرو یا اف سي چارواکو یو خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د چاپو په مهال 13 شکمن ترهګر نیولي، او د دغو نه لوی شمېر کې نغدې پیسې، سره زر او وسله هم ترلاسه کړې ده. د چارواکو په وینا دغه نغدې پیسې او سره زر توندلارو د ترهګرو پېښو لپاره کارول. په دې اړه نور حال د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شینواري صاحب ناورو.
د لوړګي علني کوتل په خیبر افل کیم کې خبريالانو ته ورکړی شوی یو بریفینګ کې د فرنټیر کور مامورینو په ډاګه کړ چې په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره په کامی کچا را جوړ کړی شوی کامی اکشن پلان لاندې په تیرو درې ورځو کې د لټن عملیاتو په مهال 13 داسې مشکوک کسان نیولي په چا چې د هیواد دننه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د مرستو کولو تورونه وو. خبریالانو ته وویل شول چې د خیبر افرز ملیشي ځوانانو د تورخم په پوله د مشکوک کسانو نه 2.5 ګرام سره زر، 1.5 ګرام سپین زر، او د 15 میلیونو پاکستانی روپو برابر امریکایي ډالر، د سعودي ریالونه او د متحده عرب اماراتو درهم هم په خپل قبضه کې واخیشته، او تورې ولګاوه چې دغه خارجي اثار او سره زر هم د ترګرۍ په پیښو کې مصرفولای شول. د پیرنګیانو د وخت د خیبر افل مس کې شوې دغه لنډه دستوره کې نه خو په خپل د فرنټیر کور کوم اعلی مامورین موجود وو، نه د کیمرې یا مایک مخامخ چا خبرې وکړې، او نه د نیول شوو مشکوک کسانو نمونه یا د هغوی د استوګنې درک، او نه د هغوی د کوم غیر قانوني وسلواله تنظیم سره تړاو میډیا ته په ډاګه کړی شول، او نه دا چا اوویل چې دا کسان د کوم ځای او څنګه ونیول شول. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
نن د سند ایالت په بدین ښار کې د سند قام پرست ګوند قومي عوامي تحریک په سلګونو کارکونانو د لانجمن کالاباغ ډیم جوړولو منصوبې پر ضد احتجاج کړی دی. د ګوند مشر رسول بخش پلیجو په دغه مهال د مسلم لیگ نون په حکومت نیوکې کړي دي چې د پاکستان د دریو صوبو بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا د اعتراضونو باوجود دوی کالاباغ ډیم جوړولو منصوبه جوړوي. د حکومت خبرداري ورکو چې د ډیم جوړولو نه دی ډډه وکړي.
ایران د امریکا او فرانس دا تورونه رد کړي چې وایي د تهران لخوا د میزایل ورستۍ ازموینې څخه د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه شوي، او زیاته کړې ده چې امنیتي شورا بندیزونه یوازې د هغه میزایلو په ازموینه دي چې نیوکلیایي وسله وړلی سي. د شنبې پر ورځ تهران کې د وینا په وخت بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د ایران یو هم میزایل د اټومي وسلو د وړلو لپاره نه دی جوړ شوی. د ده په وینا ایران دا ثابته کړې ده او بیا به هم ثابتوي چې د هیواد په دفاعي نظام کې نه خو د اټومي وسلو ځای شته او نه به بیا وي.
په اسرائیل کې د چاکو د حملو لړۍ دوام لري. د تشدد تازه پیښو کې نور څلور فلسطینیان وژل شوي دي. د وژنو په تازه پیښو کې دوه کسان په یروشلم او دوه نور په لویدیځه علاقه الخلیل کې وژل شوي. بلخوا په الخلیل کې د فلسطین پنځم کس هغه وخت په ډزو وژل شو کله چې هلته د چاکو درېمه حمله وشوه، خو چارواکو دا نه دي ویلي چې هغه تن وژل شوی او کنه. تر اوسه پورې تشدد په پیښو کې څلوېښت فلسطینیان او وو اسرائیلیان وژل شوي دي. کومه لړۍ چې فلسطیني چارواکو د الاقصی جومات د برخې د یهودیانو په ټیمپل ماونټ کې د شاملولو سره تړي. نو اسرائیل د فلسطین دغه ادعا ردوي چې د هغوی په مقدس ځای باندې ورخیږي. رابرټ برجر د یروشلم نه وایس اف امریکا ته په لیګلی رپورټ کې ویلي دي چې د الخلیل د دوو علاقو په ګډون لویدیځه کیناره باندې د چاکوانو د حملو څو پیښې رامنځته شوي.
د ملګری ملتونو سرمنشي پان کې منویلي په امریکا په اروپا کې د کډوالو ستونزه د نړیوالې یووالي ستونزه ده. نور حال ورباندې ماوش جلیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په اروپا کې د کډوالو بحران ته د نړیوال اتفاق بحران ویل دي. خغلی بان د خالی پرس د روم یو پنازه ته لاړو چرته چې هغه کډوالو او د دوی ماشومانو سره ملاقات وکړو. د ملګرو ملتونو مشر د کډوالو مسلې په لړ کې د اروپا اتحاد هیوادونو ستونزو په حق له هم خبرې وکړې او په دوی غږ وکړو چې د جګړې، تعصب او غریبۍ له وجې خپلو ملکونو نه راتښتېدلي کډوالو قربتوب کې یو مثال جوړ کړي. د خالی پروز د بشري حقوقو تنظیم امنستي انټرنیشنل لخوا جاری شوی یو بیانیه کې په اروپا اتحاد ملکونو مشرانو باندې غږ شوی چې د کډوالو حقوقو ته د خپلو پولو حفاظت پاک له اندېښنو نه زیات اهمیت ورکړي. یورپ د تیرو څو میاشتو نه د کډوالو بحران سره مخ دی. په ډیر غټ شمیر کې کډوال یورپ ته را روان دي. د یوې اندازې تر مخه سخت کال به 15 لکه کډوال جرمني ته د راتلو هڅه کوي. په جرمنی کې د کډوالو په حقله پالیسۍ کې حکومت لخوا نرمې له وجې د کډوالو کیمپونو باندې حملو کې اضافه شوې ده. د جرمنی د حکومت وینا ده چې سخت کال د کډوالو په کیمپونو 1500 حملې شوې دي، کوم چې د تیر کال په مقابله کې درې چنده زیات دي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوه خبرونه اورئ.
په ترکیه کې پولیس وایي سرشار استنبول کې په ولسو ځایونو کې د عملیاتو په محل 50 کسان نیولې چې ورباندې ګمان کیږي د اسلامي ریاست له وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. سرکاري خبري ادارې ویلي نن د یک شنبه پر ورځ نیول سوي ټول کسان خارجیان وو چې په شام او عراق کې د جګړې سیمې ته د تګ لپاره پلان درلود. ترکیه د خپلو ائتلافیانو په فشار له شام سره د 910 کیلومتره اوږدې سرحدي پولې د امنیت په ټینګولو بوخته ده.
د فلپاین په شمالي برخو کې د خالی په ورځ وختي د کوپو په نوم طاقتور سمندري طوفان له وجې په زرګونو خلک محفوظ ځایونو ته وړل شوي او دغه طوفان له وجې په ګڼو برخو کې کورونه تباه شوي او د بجلی او رابطو یا کمیونیکیشن نظام تباه شوی دی. دغه طوفان به د شروع د ورځې پورې روان وي. که څه هم تر دې دمه د کوپو طوفان د لاسه د انساني مرګ ژوبلې سره رپورټونه نه دي راغلي، خو د اتوار په ورځ سهار د غرونو د خویدو پیښې رپورټ شوي دي. په فلپاین کې د موسمیاتو محکمې بیا ویلي طوفان به په لوزون جزیره باندې د 100 ورځو پورې وي او دغلته به د تیزو بارانونو سره سره سختې هواګانې هم چلیږي. د موسمیاتو محکمې تر مخه پر روانو 100 ورځو کې د کوپو طوفان لوجه شپک سوه ملی میټر پورې باران کېدی شي.
په مصر کې د ډیر وخت له انتظار وروسته نن د یکشنبه پر ورځ نیمایي ایالتونو کې د نوي پارلمان لپاره ټاکنې شروع شوې دي. حکومت غواړي چې د راپرځول سوي صدر محمد مرسي وروسته په هیواد کې د ولسواکۍ لپاره ټاکل سوی لاره باندې عمل وکړي. په لومړي پړاو کې به د مصر په 14 ایالتونو کې نن او سبا د دوشنبه پر ورځ انتخابونه ترسره کیږي او په نورو کی به د دسمبر په لومړۍ ورځو کې ټاکنه ترسره شي. پرون د هغه مصریانو ته د رای ورکولو حق ورکول سوی و چې له هیواد څخه د باندې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا مو اوس وخت سوي دی و د لوب د خبرونو او د لوب خبرونه به وړاندې کوي زما همکار شعیب زاده صاحب ستړي مسي او د لوب په میدان کې سره وایي
اکر صاحب د لوب خبرونو کې خپل اوریدونکو ته د کرکټ د وخت زمونږ د اوریدونکو د خوخي لوب ده کغه افغانستان کې دی او پاکستان کې دی قدم اوریدونکو دوه لوب د وخت روان دي د ہندوستان او جنوبی افریقا ترمنزا دریم ورځنی میچ دغه 15 میچونو سیریز ده. دریم میچ تنن اولنی میچ افریقا ګټلې او دویم هندوستان ګټلې او نن دریم میچ روان دی. په دغه میچ کې قدم نوردونکو تر دې وخت پورې جنوبی افریقا خپل اننګز کړی دی. په 50 اوورونو کې د وو لوغاړو په اوټ کې 210 رنزونه کړی و هندوستان ته د 211 رنزونو هدف ورکړی دی. د جنوبی افریقا لخوانه قدم اوردونکو داغي چې کوم اوپنر او ډیکاک او داغه سره چې کوم بل اوپنر راوته میلر داغي دوانو ترمنځ نن خو بیټینګ شوی او د دغه دوانو پارتنرشپ تلې وو د دوا وی رنزونو پورې. د هغه چې کوم اوپنر او ډیکاک هغه خپل سنچری په دې میچ کړی دا 103 رنزونه کړی دي. داغي ورستو د جنوبی افریقا بیټینګ لاین لک کمزور شي او هغه په دې چې بیټسمنانه په کری زیات نو پاتې شي بازی ډیپلوسي چې کم د شپې تر نزونه کړیو دا غن ورستو بیا به هر دین څوک چې په شپږم نمبر راوته او غدر دې شنزونه کړی دي او هندستان ته د 211 رنزونو هدف ورکړی دی. هندستان له خوانه قدر منوردونکو خو بالینګ شرما کړی دی. هغه دوه وکټ یې اخیستې دغه نن له هربجن سنگ مشرا او پټیل یو وکټ ترلاسه کړی دی. په جواب کې د هندستان بیټنګ شروع ده. هندستان قدم نوردونکو 43 اوورونو کې د یو لوبغاړي په اوټ کې 250 رنزونه کړی دي. په کریز باندې دا وخت شرما ولاړ دی 10 رنزونه کړی دي. ویرات کوهلی 100 راوته 15 رنزونه کړی دي او شیکر دون 43 رنزونه کولو وروسته اوټ شوی دی. دویم میچ بیا قدم نوردونکو په زیمبابوې کې دا وخت د افغانستان او د زیمبابوې روان دی. دغه د یو ورځنی میچونو چې کوم سیریز دی په هغه کې دویم میچ دی. اولنی میچ کې زیمبابوې افغانستان ته ماته ورکړې وه. په دویم میچ کې نن قدر منوریدونکو افغانستان خپل بیټنګ کړی دی. په 50 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ ګیرو 211 رنزونه کړی دي کوم چې یو لوی هدف دی او ښه سکور ګڼل کیږي. د افغانستان لخوانه محمد نبی سنچری وهل دی 114 رنزونه کړی دي. نور علی زدران 76 رنزونه کړی دي. دغه شانتي اصغر ستانکزی چې کوم دی هغه یو کم سلویخ او سمیع الله شینواری 6 رنزونه کړی دي. او دا وخت په کریز باندې زیمبابوې چې کوم بیټسمنان دي هغه ولاړ دي. زیمبابوې دوه کلاړیان آؤٹ شوي دي په هغه کې چې بابا دی او دویم کلاړی چې کوم داغي آؤٹ شوی دی هغه متمبامی دی. د افغانستان لخوانه قدر منوردونکو دولت زدران او محمد نبی یو یو وکټ اخیستل. دا وخت زیمبابوې ته دغه میچ ګټلو لپاره 176 رنزونه پکار دي. 15 شورونه دي او 8 وکټې دي. دا غدوان میچونه روان دي. د خبرونه په ورسته برخو کې به تاسو ته دغه نور تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر منو ریډونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او اوس هم په خبرونه کې لومړي ریپورت لوري ترازو ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د څلورو ورځو په دوره د سه شنبه پروز د امریکا سر شهر واشنگټن ډي سي ته رسیدي او د صدر براک اوباما په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو سره به لید کاته کوي. د امریکا صدر براک اوباما تیر اونۍ ویلي و چې هغه به له ښاغلي شریف سره په پاکستان کې د ترګري مرکزونه ختمولو او د وسلوالو ډلو د مخنیوي په اړه خبرې کوي. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې ولیدي چې د پاکستان او امریکا اعلی چارواکي به د امنیت ترڅنګ په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي. نور حال ورباندې له اسلام آباد څخه د ډیپ ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
دا کامی سلامتی او خارجه امور لپاره وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او خارجه سکرټر اعزاز چودری تیر ورځ واشنگټن ته روان شوی دی او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال رضوان اختر د وزیر اعظم امریکای سفر نه وړاندې امریکای چارواکو سره مهم ملاقاتونه کړي دي او تر هغه غره مخنیوي او ستراتیژیکي تعلقاتو باندې خبرې کړي دي. مطبوعات وایي چې ISI مشر به نن پاکستان ته رسی او وزیر اعظم نواز شریف ته به د ملاقاتونو په حق ته بریفینګ ورکوي. د خارجه امور دپاره وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز سرکاری ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي وړاندې د وزیر اعظم سفر مقصد د امریکا او پاکستان تعلقات زیاتولو او افغانستان کې امن قیام کې پاکستان کردار په حق ته خبرې وي، خو اوس به د موضوعاتو نه علاوه دوړخیزه تجارت او معاشي تعلقاتو باندې به هم خبرې کیږي.
ہمارا ایجنڈا تقریباً سیکیورٹی ڈریون تھا، افغانستان کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے، تو اب جو اس میں اکنامک کنٹینٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ افغانستان کا ہے اور وہاں پہ ڈائیلاگ پروسیس کو ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے، تو اس پہ ڈسکس کریں گے کس طریقے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. اکنامک
سرتاج عزیز وی دا سفر مقصد امریکہ پاکستان تعلقات نور فعال کول او افغانستان او د ترهګری مخنیوي په موضوع خبرو نه علاوه به معاشي او تجارتی اړیکو هم خبرې کیږي. دغه شان دفاع او ستراتیژیکي تعلقاتو باندې به هم خبرې کیږي. د نوړاندې د وزیر اعظم یو بل سلاحکار طارق فاطمی هم سرکاري ټلویزیون سره خبرو په وخت ویل دي افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان یوازې د یو مرستل کردار به لوبوي او افغانستان به خپل فیصله کوي کوم حد پورې مذاکراتو کې مخکې تلل غواړي.
هم اس میں آگے نہیں جائیں گے، ہم صرف سپورٹنگ رول پلے کریں گے، لیڈنگ رول افغانستان کے حکومت کو کرنا چاہیے.
دوی وی پاکستان حد پورې بزی سمرا چې افغانستان غواړي او پاکستان کردار به د یو مرستیال وي، اثر کردار به هم افغانستان د مذاکراتو کې لوبوي. پاکستان دا هم وایي چې بنیادی ترجیح قومي مفاد او سیکورټی ده او په دې به هیڅ قسمه سمجھوته اونه شي. امریکا ته پکار دي داسې ګامونه د پورته نه کړي چې سیمې کې د ټولې د ګډوډې سبب جوړ شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر من اردن کو نن د سین یلات په بدین خار کې د سین کامپرستګون قامی عوامي تحریک په سلګونو کارکونکو د لانجمن کالابا ډیم جوړولو منسوبې پر ضد احتجاج کړی دی. په دغه مهال د ګوند مشر رسول بشولی جو د مسلم لیگ نون حکومت ته خبرداري ورکړې چې د دغه ډیم جوړولو نه دی ډډه وکړي. په دغه احتجاج کې خزو او ماشومانو هم ګډون کړی دی او دوی د کالاباغ ډیم پر ضد شعارونه وهل او بینری هم اوچته کړی وي. تفصیل لپاره زو کراچۍ ته د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز زموږ سره دی. فضل عزیز په خیر رالی. فضل عزیز، تفصیل دې ستاسو سره په بدین کې شوی دغه احتجاج په حق لا.
سر دراصل سر څنګه چې تاسو ویل د قومي عوامي تحریک د مشر رسول بخش رئیس په لیجو په مشرۍ دغه احتجاجي لاریون چې د ډیم جوړېدو په ضد شوی دی، په دې کې څنګه چې تاسو ویل زنانا ماشومان کې خلک موجود وو دوی د بدون د الله ولا چوک نه تر د پښتل پورې دغه احتجاجي لاریون کړی دی او په دې کې دغه مرحوم د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې چې په مرکز کې حکومت ته مرکزی حکومت ته په دې کې خبرداري ورکړې شوې دي چې په داسې وخت کې د کلاباغ ډیم خبره کول چې په ملک کې د ترهګرې په ضد باندې ټول قوم ټول ولس فوز میډیا ټول خلک یو دي په داسې وخت کې بیا د دغه لانجمن کوم مسله ایشو شه د کلاباغ هغه وایي چې مسلم لیگ نون دلې ځینی خلک چې دا خبره کوي بیا خپل باندې چې ما د قومي عوامي تحریک ایاز د پلیجو څوک چې د رسول بخش شهید پلیجو زوري هغه سره ما خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې موږ دغه لار یون په داسې مهال دغه کو چې څو ځ وړاندې د مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت کې او مرکزی وزیر خواجه آصف هغه د کلاباغ ډیم د جوړولو خبره کړې ده جو هم وای چې په داسې وخت کې ټول خلک د ملک ټول خلک میډیا پارلیمنت سیول سوسایټي ټول پتی خبرې وي چې د ملک نه تر هغې ختم شي په داسې کې بیا دی وی چې د کلاباغ ډیم خبره کول دی وی موږ دا ګڼو چې دا په ملک انتشار جوړول دي دا وی دا د ملک دی والی او د سالمیت خلاف دوی دا سازش کوي او دی وی چې دا د کوم بارني جندرا یا د دې د دې په ملک کې د تر هغې خلاف چې کوم اندی یاد مشن الیکشن ساند چریدي او دغه رنګ هغه وی چې د پاکستان او چین ترمنځ کوم اقتصادي راستاري چې دا هغه باندې خبرې روان دي د دې وی چې د مسلم لیگ نون چې مرکزی وزیر دی خواجه آصف هغه په داسې وخت کې دا خبره کوي هغه وی چې بده کې بد ټکراو جوړ شي په ملک کې به انتشار جوړ شي او هغه دا خبره کوي چې د سورج وړاندې عمران خان هم دا خبره کړې ده د دې وی چې د خلکو توجه او بل څه غشته بیا تحریک لخوا دا هم ویل کیږي چې د کلاباغ ډیم خبره چې دا د کلاباغ په دې مسله باندې د خیبر پښتونخوا د سند او د بلوچستان د درې واړه سملو په دې باندې د وړاندې نه قراردادونه پاس کړی دي د کلاباغ ډیم جوړېدو په ځد باندې لکه په دې کې په کال 2012 کې په سند سملې کې د کلاباغ ډیم په ځد باندې قرارداد منزور کړی دی چې دا په سلورم ځل باندې په سند سملې کې د کلاباغ ډیم خلاف قرارداد منزور شو د دې وړاندې په کال 1988 یم کې او په پښتونخوا سملې کې او په کال 1994 کې د کلاباغ ډیم خلاف قراردادونه منزور کړی شوی دی د سند کمپرس په دې نظر دی ایاز د تی پلیجو وای چې د به په هیڅ صورت باندې کلاباغ دنګي زکه چې په دې باندې یو خو دریوړا کمې صبحی سملې یو دریوړ د دریوړ صبح ټول خلک د خیبر پښتونخوا د سند او بلوچستان دریوړ صبح ټول خلک چې دی په ګډه باندې په متفقه توګه باندې دغه پروژا یا دغه کلاباغ ډیم لنجمن کلاباغ ډیم چې وته ویل کیږي د دې په ضد دی بیا دی وی چې موږ کله هم مرکز یا ک مسلم لیگ نون یا نور هغه خلک چې د کلاباغ ډیم د دې پروژې په جوړولو باندې د غوړ چې د جوړ شغوي د ملک کې د ملک یووالي خلاف دی یو سازش کوي
ډیر مننه فضل عزیز ډیر مهرباني تاسو
کور مو دان ډیر مهرباني
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadwradio.com
وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا ګلو قدرمن اوردونکو زو یو بیا پاکستان ولوري ته چیرې چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول لپیشي ورسته په پاکستان کې یو شمیر کسان چې دی هغه تیز اندکړل سوي دي او د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې پاکستان د چین او ایران سره ورسته د خلکو په پانسي کولو کې په دریم لمبر راغلي دي په دې موده کې تر اوسه پورې 216 کسانو ته تیزندي ورکول شوې ده او په پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان مشر زهره یوسف وایي چې په دې کسانو کې یوازې یو څو هغه کسان دي چې هغه په ترګري کې لاسرلود یا بیا ترګرو کني زیاتره هم په دې وړو وړو مقدمو کې هغه ته تیزندې ورکول شوی ده. نور حال باندې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د تیر زیارت پر ورځ د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر حیدر وای قاتل د تیزندې کولو سره پاکستان کې د تیر کال راهیسې د پانسه په سزا د لګیدلی بندیز پورته کېدی وروسته د شمیره 280 ته رسیدلې ده. د تیرې لسیزې پرتله سخت کال پاکستان کې تر ټولو زیاتو مجرمانو ته پانسه ورکړل شوې دي. د او د کال 2001 او 2014 پورې موده کې یوازې یو سل یو کم اتیا مجرمان تیزندې کړي شوي وو. د بخنې د نړیوال ادارې ایمنستی انټرنیشنل او د پاکستان د کورونو چارو د وفاقي وزارت د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2001 راهیسې 1422 مجرمان پانسی کړي شوي وو او هم د دغه مودې دوران 2190 مجرمانو ته د پانسه سزاګانې اورولې شوې وې. خو د کال 2001 او 2014 د 15 کاله مودې دوران په دغه سزا بندیز لګولې شوې وو. ولې عدالتونو دغه دوران بیا هم 2190 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې وې؟ چین او ایران د هغه ملکونو په فهرست کې په لومړي او دریم نمبر ولاړو چا چې 2020 او 2015 کسان تیزندې کړي وو. سعودي عرب په دغه فهرست کې په دریم نمبر ولاړ دی چا چې د دغه مودې دوران ټول 601 مجرمان تیزندې کړي دي. عراق د 615 پانسیانو سره په دغه فهرست کې په څلورم نمبر او امریکا د 308 پانسیانو سره په دغه فهرست کې په پنځم نمبر راځي. ایمنسټي انټرنیشنل پاکستان کې د تیر کال دسمبر راهیسې د پانسه په سزا لګیدلی بندیز پورته کېدو او په دې سزا روان پرمختګ باندې انتهایی اندېښمن ښکاري. او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن هم دریز لري چې د پانسه د سزا ورکولو سره په ټولنه کې د جرم مخه نشي نیولې کېدی. د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن چیرپرسن زهرا یوسف وایي چې کله په پاکستان کې د پانسه په سزا لګیدلې بندیز پورته کړی شوی دی نو هغه مجرمان هم تیزندې کیږي څوک چې په ذهني توګه معذور وي او یا د جرم په وخت عمر کم وي.
دسمبر سے دی جا رہی ہے سزا موت کی، اس میں صرف تقریباً 25 ہے جو ٹیررزم کے لیے جن کا کنوکشن ہوا تھا، باقی جو ہیں وہ عام مرڈر ہیں.
دوائی پاکستان کے تیر کال د دسمبر دمیاشت راہی سے چھ سمرہ مجرمان پنسی کلی شوی دی پا حقے کے ہم صرف 15 داسی مجرمان شامل دی چھ دترہ گرے پا پیخو کے ککڑ مندلی شوی دی او نور عام کسانو تا پانسے ورکلی شوی دی. قانونی ماہران دا حیوات دننا کمزور عدالتی نظام دا تفتیش او تحقیق غیر شفاف او زلی طریقے او دا انصاف تر لاسه کولو پلار کی پرات خندان دا ملکی عدالتی او تفتیشی نظام لوی علتونا گنی او وای اکثر لپداسی صورتحال کی بے گناہ خلق دا سزا سرمخ کی گی. ملل متحدہ دا بشری حقونو نړیوال تنظیمونا او زنی یورپی ملکونا دا پاکستان نا دا پانسے پا سزا دا لگیدلی بندیز دوبارہ لگولو او پراتلون کی وقتونو کی دا دے سزا پا مکمل توگا دا ختمولو غختنے کوی. خود دا پاکستان ریاست دریز لري چې د هیواد دننه د امنیت د غیر معمولی صورتحال په تناظر کې د پانسه په سزا عمل درآمد د امن د قیام یوازنه لار ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان
دایو سو ساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پیالے کڑنگ
ورشا حالات قابو کی کا
پختو ڈراما ورے دجوان نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گنردن کو ڈیوا ریڈیو تا یہ والی بیا پا خیر رالی وقت شوئے دے با پاکستان کی دا ما خامش پگنی میں افغانستان کی دی دا ما خامش پگو دل تا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر نحنی میں بجی دی دا وقت پر اون نیوڑان دی کون کے زشویب زادہ
او زرن سرکا کرد
یہ والی بیا وقت شوئے دا مهم خبرون سرٹک ہوتا
د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د سه شنبه له ورځې څخه پیل کېدونکې د واشنگتن سفر څخه وړاندې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر واشنگتن کې له چارواکو سره لیدا کاته کړي او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امنیت سره سره نور ډیر موضوعاتو باندې به خبرې کیږي.
وہ افغانستان کا ہے اور وہاں پہ ڈائیلاگ پروسیس کو ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے.
د سند قام پرست گون قومی عوامی تحریک په سلګونو کارکونانو بدین کې د لانجمن کالاباغ ډیم جوړولو منصوبه پر ضد احتجاج کړی. د ګوند مشر رسول بخش پلی جو د مسلم لیگ نون حکومت ته خبرداري ورکړې د ډیم جوړولو نه دی ډډه وکړي.
او ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون لاسلیک کېدو درې میاشتې پوره کېدو سره یو مهمې مرحلې ته رسیدلې چې د ایران څخه اقتصادي بندیزونه لرې کولو لپاره لاره هواره کړي.
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د څلورو ورځو په دوره د سه شنبه پر ورځ د امریکا سرشار واشنگتن ډی سي ته رارسیږي او د سر براک اوباما په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو سره به لیدا کاته کوي. د امریکا صدر تیره اونۍ ویلي و چې هغه به له ښاغلي شریف سره په پاکستان کې د ترګرۍ مرکزونه ختمولو او د وسلوالو ډلو د مخنیوي په باب خبرې کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر په واشنگتن کې د امریکا له چارواکو سره د نواز شریف په دوره خبرې کړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د پاکستان او امریکا اعلی چارواکي به د امنیت ترڅنګ په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي.
د شمالي وزیرستان بیکور خلکو بیا واپسي حق غوښتنې لا دوام لري چې تر مخې د فاټا سیاسي اتحاد تیرونی ډیر اسماعیل خان کې د احتجاج په موقع د حکومت نه غوښتنه کړې وه. د شمالي وزیرستان بیکوره خلک دي زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کی ځکه چې حکومتي راپېښو ستونزو ته راپېښو ستونزو کې مرستې نه کوي. بلخوا تحریک طالبان یو ویان د سټلایټ ټلیفون د لارې خبریالانو ته ویلي د پاکستان فوجونو سره جګړه روانه ده او بنو افغانستان ته کډه کوونکي د شمالي وزیرستان خلک دي بیرته خپلو سیمو ته ناراضي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې له خپل هیواد څخه یې ټول بېغر وسلوال ختم کړي. نن د یکشنبې په ورځ چین کې د امنیتي کانفرنس په مهال خبریالانو ته هغه ویلي د ایسټ ترکستان اسلامیک موومنټ وسلوال چې د چین په غربي ایالت سنکیان کې ترګر فعالیتونه کوي له پاکستان څخه پاکستانی فوج مرکزونه ختم کړي دي. خواجه آصف ویلي چې د بېغر وسلوالو په ضد جګړه یوازې د چین جګړه نه ده بلکې دا د پاکستان جګړه ده.
نن د سین ایالت په بدین ښار کې د سین قامبرستګون قامي عوامی تحریک په سلګونو کارکونانو د لانجمن کالاباغ ډیم جوړولو منصوبې پر ضد احتجاج کړی. د ګوند مشر رسول بشپلی جو د مسلم لیگ نون حکومت ته خبرداري ورکړې چې د ډیم جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې د پاکستان درې ویالتونو خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبایي سملو دغه ډیم منصوبه رد کړې ده. په دغه احتجاج کې ښځو ماشومانو هم ګډون کړی دی او دوی د کالاباغ ډیم پر ضد شعارونه وهل او بینرې هم اوچتې کړې وې.
ایران د امریکا او فرانس دا تورونه رد کړي چې وایي د تهران لخوا د میزایل وروستۍ ازموینې څخه د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه سوي او زیاته کړې ده چې امنیتي شورا بندیزونه یوازې د هغه میزایلو په ازموینه دي چې نیوکلیای وسله وړلی سي. دا خبرې په تهران کې د وینا په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کړي.
په اسرائیل کې د چاکو د حملو لړۍ دوام لري. د تشدد تازه پیښو کې نور څلور فلسطینیان وژل شوي دي. د وژنو په تازه پیښو کې دوه کسان په یروشلم او دوه نور په لویدیځه علاقه الخلیل کې وژل شوي. بلخوا په الخلیل کې د فلسطین پنځم کس هغه وخت په ډزو وژل شوی کله چې هلته د چاکو درېمه حمله وشوه.
په ترکیه کې پولیس وایي سرشار استنبول کې یې په ولسو ځایونو کې د عملیاتو په مهال 50 کسان نیولي چې ورباندې ګمان کېږي د اسلامي ریاست له وسله والې ډلې سره اړیکې لري.
او د فلپاین په شمالي برخو کې د خالی په ورځ وختي د کوپو په نوم طاقتور سمندري طوفان له وجې په زرګونو خلک محفوظ ځایونو ته وړی شوي. د دغه طوفان له وجې په ګڼو برخو کې کورونه تباه شوي. د بجلی او رابطو یا کمیونیکیشن نظام هم تباه شوی دی.
په یوکرین کې چارواکي وایي د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله لږته لږه 14 کسان هم مړه سوي دي. هلته د بیړنیو چارو چارواکي وایي چې دا پیښه په تور سمندرګي کې رامنځته سوې او په کښتۍ کې تر دو چنده هم زیات کسان ناست وو. د دې په وینا 19 کسان ژغورل سوي چې دا وخت په روغتونونو کې تر تداوي لاندې دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د پاکستان کړکېچ ځپلې بلوچستان یالت فلوري ته چې هلته نن چارواکي وایي د ایران سرحدي پولې ته نږدې د اواران په سیمه کې درې نور مړي موندل سوي دي. په بلوچستان کې دا لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده او په تېره یوه لسیزه کې بلوچ ملت پاله مشران ادا کوي چې د دوی په زرهاو مړي موندل سوي دي او هم تر 15,000 پوری کسان یې لا درک دي. خو د پاکستان حکومت دغه اداګانو ردونه کوي او هم په عین حال کې د بيدرک بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم لخوا یو کانفرنس جوړ شوی دی. ټول حال او له کوټې څخه د جبري ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د بيدرکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل چې نن څوار لس کاله بشپړ سو چې د اکا اصغر بنګولزی بيدرکسوي دی. نصر الله بلوچ وویل چې دوی لومړی له سریاب څخه د احتجاجي لاریون اعلان کړی و. امنیت خوندي ساتونکو چارواکو و دوی ته اجازه ورنه کړله. بیا یې د کوټي د مطبوعات کلب څخه د بلوچستان د عالي محکمې د احتجاج کولو هڅه وکړله خو دلته هم د احتجاج کولو اجازه ور نکړل سواله.
جمجان کال علی زر بنگورزی سوار لس کال کیجی ایجنسیان والا پورته کړی دی. اغا بازابی حواله سه مشبه پرمن احتجاج عینی زرا استعمال کړی دی. اغا باوجود 14 کالون کې مشته انصاف نه دی ملال سره دی. یو احتجاجی ریلی غا اعلان کړی دی 18 اکتوبر سریاب سره. انتظامیه مداخلت کړی دی. اغا وایي کې سریاب غټ روټ دی تنظیمی عہدے دارانہ سیکورٹی خدشات استا غتا کنسلو کو.
د وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې حکومت ته خبری کانفرنس اجازه هم نه ورکوله خو بیا هم دوی ډیر ټینګار وکړي چې هارو مروبه دغه خبری کانفرنس کوي. نصر الله بلوچ دا خبره هم وکړله چې صوبایي حکومت وی چې دلته د کامی عملیاتو د پلان لمخه دوی تراته زره زیات خلک نیولې دي.
دا باندې دا چارجز استا تو مجمع مطالبه کړی دا کې دا 8,000 سے زائد گرفتاریا او سوال دے ظاہر ہو. اگر ظاہر نہ کہ تنظیمی سطح پر مجبہ کیس اڑوں ہائی کورٹ حکومت سے جواب غواڑوں دا خلقت شیر دے والے دا خاطر کے نیشنل ایکشن پلان کم دا لکھ دے گرفتاریا او سی آغا خاندان تھا باقاعدہ انتظامیہ اطلاع ور کہے کہ دغا مجبہ دغا جرم کے واخل سدے اور دغا ڈیٹینشن سینٹر کے درے معاشت یا اشپاش میں آشت مجبہ دغا سے انویسٹیگیشن ہو قوم.
دا وائس پار بلوچ مسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ بیا اویل چی تیر اور ازہم لاواران زخد درے مڑی ترلاس سوی دی چی پا دوی کی دا دو پیجند گلوی سوی دا دوی دوارد زائی خلق دی.
آواران کے درے لاشونا مشتے بیا ہم دوی ور کردے دا سلسلہ جاری دے دا نبندی جی فوج واپس اولار سے بلوچستان سا چاونیان ختم کئی وگرنا دا حالات ورز پا ورز زیاده جی نکمی شی زلس کال که پنزه دیر سا زر کسان بیدرک دی او ات زر کسان دا وقت مسخ شده لاشون ملاو سوی دی
د بلوچستان د کورونا چارو وزارت اوس د بيدرکسو خلګو شمیره ډیره کمه بیانې د کورونا چارو وزارت دا اعدام کوي چې اوس د خراب سو مړو لړۍ کمه سوي ده صوبایي حکومت وی چې د بيدرکسو خلګو دره خوش کې دوه لپاره دوی درې کمیسونه هم په کار اچولي وو څرګند دی چې د بلوچستان د کورونا چارو وزارت 13 میاس اعلان وکړي چې دوی د کامی عملیاتو د پلان لمخه 3000 زیات کسان نیولې دي د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی ویلي چې دوی د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې په ټوله صوبه کې 1340 عملیات ترسره کړل په کوم کې چې 204 وسلوال وژل شوی دي په دوی کې تر سل زیات د لوړې کچې ورانکاران هم شامل دي حمید سمسور وایس اپ امریکا ڈیوری ڈیو کوټا
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرې اردوونکو د پاکستان او سعودي عرب د پوزونو غټ فوزي مشقونه شروع شوې دي او په دغه مشقونو کې قدر من اردوونکو د سعودي عرب د فوز کسانو هم برخه اخیسته ده دغه فوزي مشقونه د پنجاب په یو خوشکسمه کې روان دي او دغه مقصد د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم فوزي همکاري ده همکاری دا هغه ته وده ورکول دي په دې اړه باندې احسان احمد خان د یو شمېر څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي چې دغه فوزي مشقونه به تر هغه لري پر ضد روانه مبارزه کې څومره ګټه ترلاسه کړي تفصیل ورو د احسان احمد خان نه په دې رپورت کې
د سعودي عرب او پاکستان لخوا د تر هغه لري پر ضد د غټ فوزي تمرینات د پنجاب کاري افواتا تر سره کیږي چې په دغه تمریناتو کې د سعودي عربستان نه راغلي د اوپو 50 فوزي کواو ډله برخه اخلي د کاریا د فوزی مرکز چې د ترهګرۍ پر ضد د کامی طبي مرکز یا NCTC په نامه یادیږي دغه په لومړي ځل دا چې کوم بارني فوزی قواو په دغه مرکز کې تربیه کیږي څېړنکاران وایي دغه فوزی تمرینات د دواړو هیوادونو د دفاعي او فوزی اړیکو په اړه ډېر مهم ګڼل کیږي او په دغه تمریناتو کې بعد د سعودي عربستان فوزی قواو ته د ترهګرو پر ضد د جګړې خصوصي ګټ کې هم ښودل کیږي دغه ګډ فوزی تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په سیمه کې یو سیاسي بدلون هم ښکاره شوی د عسکري چارو څېړنکار او د فوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وینا په اوسني وخت کې چې پاکستان په شمول ایران ترکی سعودي عرب شام او نور عرب هیوادونو په شمول په غونډه سیمه کې د ترهګرو ډلو یو لوی خطر موجود دی او په دې حالاتو کې د فوزی تمریناتو ګټه په خپل ځای خو په عملی توګه د دغه ډلو پر ضد استخباراتي معلومات هم شریکول غواړي دی وایي یوازې د علامتي فوزي تمریناتو د لارې د ترهګرۍ مخنیوي کول ګران دي نوموړی زیاتوي
فرق که پاکستان کې څو په ترهګرۍ واقع شي او غبي زنوزي په خلیج ته لاړ شي سعودي عرب ته لاړ شي کویت ته لاړ شي نو د دې بیا داسې دغه په کار دي چې هغه دغه تعاون موجود دی استخباراتي تعاون موجود دی انتظامي تعاون موجود دی چې دا کسان دغه رونی وی شي او هغه خپل عدالت پر پیش کړی شي او انصاف وشي دا څه چې کم دغه دی د خاص کار د پیسو او دا ډېر لوی یو مسله ده د سعودي عرب نه او د خلیج ملکونو او د کویت نه پیسې راوځي او دا څه تر هغه تنظیمونه تورځي نو زما په خیال باندې باقي ملکونه چې کم دي دا به سعودي عرب ته دغه کوي چې زیات نور په دغه باندې شي چې کم دا پیسو منتقلي دا یو ځای نه بل ځای پورې دې باندې چې کنټرول راوستل پکار دي
سعودي عربستان چې د پاکستان لخوا نزدې او خوږ هیواد ګڼل کیږي د سعودي عربستان سره چې همیشه د پاکستان خوږی اړیکې لیدل شوی خو بیا د پاکستان دننه وخت په وخت په سعودي عربستان د ترهګرو ډلو د پاللو او د مالی کومک تورونه هم لګولې کیږي. سعودي عرب چې خپل دغه تورونه رد کړي، خو نومیالی سړنکار شمیم شاهد په وینا د سعودي عرب دغه کردار تر کومې نوي بدل شوی او خپل پټه او سرګنده تګلارۍ یو کړي نوي، تر هغې د ترهګرو ډلو خطر به هم موجود وي.
زه داوامه چې دا بدلون کوم د سعودي عرب کالیسۍ کې زه ښکاره وینم، دا دم نه دی. اوسم د هغه جوماتونو د هغه قوتونو د هغه ګروپونو تر مالی کومک کوي چې کوم په حقیقت کې د پښتنو خلاف د جهاد جنګیږي، چې کوم په حقیقت کې د اهل تشیع خلاف د جهاد په نوم باندې جنګیږي. زه د عوامو چې هر هغه ترهګر که هغه په سعودي عرب کې دی، که هغه په شام کې جنګیږي، که په ایران کې جنګیږي او که په افغانستان کې د اشرف غنی خلاف جنګیږي، دا ټول یو دي. په دې کې د هیڅ فرق نه پکار، د ګډ او د دد طالبانو فرق په ختمول غواړي. هله به په ټوله نړۍ کې سوکالي او سیاسي استحکام راځي.
د سعودي عربستان دننه چې هم د پاکستان لخوا یو فوزي ډله موجود ده او سعودي فوج ته د تربیه ورکولو په شمول دفاعي کومک ترسره کوي. د کاریان په فوزي مرکز کې دغه دولس ورځني فوزي تمرینات چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوي دپاره فوج تربیه کول دي، نه یوازې د دواړو هیوادونو د اړیکو دپاره، بلکې په اوسني صورتحال کې سعودي عربستان د فوج ضرورت هم ګڼل کیږي. څېړنکاران وایي د ترهګرو ډلو ختمولو دپاره د دغه علامتي فوزي تمریناتو ترڅنګ د عسکري دفاعي او تر ټولو مهم د استخباراتي کومک او معلوماتو شریکول هم ډېر ګټور دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، نن د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون د پخلي ورځ ده. د دې لوزنامې عملي کېدو وروسته به له تهران څخه نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار محمد اکرام.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د نیوکلیایي تړون لاسلیک کولو نوي ورځې وروسته 13 اکتوبر ته د اډاپشن ډے، یعنی د تایید او یا د پخلي ورځ نوم ورکړی دی. د دې ورځې نه به د نیوکلیایي تړون په بیلابیلو برخو عمل کولو لپاره ګامونه اخیستل شروع کیږي. د دې وروستو به د نیوکلیایي تړون پوره عمل کېدو ورځ لا تر اوسه نه ده ټاکل شوی. دا به هغه ورځ وي چې په نیوکلیایي تړون د عمل کولو له وجې به د ایران نه نړیوال بندیزونه لرې کېدل او ورته نورې اسانتیاوې ورکول شروع شي. ایرانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي هیواد به یې د روان کال اخر پورې د تړون شرطونه پوره کړي. د اوباما انتظامیه یو اعلی چارواکي د خالی پورز میډیا ته ویلي د دې انحصار په ایران دی چې شرطونه په میاشت دوا او یادرې کې پوره کوي چې اقتصادي بندیزونه ترې لرې کړی شي. یو اعلی امریکایي چارواکي ویلي د واشنگټن لخوا د ایران نه د نیوکلیایي پروګرام سره تړلي اقتصادي بندیزونو مشروط حکم لری کولو مشروط حکم ورکولو ترڅنګ به امریکا، چین او ایران د تهران ارک تحقیقی مرکز بیا جوړښت په اړه نن په ګډه یو بیان خپروي چې دغه مرکز پلوټونیم نه پیدا کوي. د جولای میاشت کې شوی تړون لاندې د دوو کالو پورې روانو خبرو کې د ارک نیوکلیایي ریئکټر د راتلونکي فیصله باندې دواړه اړخه د سختو اختلافونو سره مخ وو. د تړون لاندې ایران لا د یورینیم غنی کولو سنتریفیوجز کې کمی، د یورینیم مقدار کمول او په تیر وخت کې د نیوکلیایي سرګرمو په اړه د ملګرو ملتونو د پوښتنو جوابونه ورکول شامل دي. د امریکې په اړه باندې صدر براک اوباما یو یاداشت پروي چې پکې به خپلو ایجنسو ته هدایت ورکوي چې د ایران په اړه بندیزونو کې بدلون او یا نورو ګامونو لپاره تیاری شروع کړي. د ګل پورز به د ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړو، جرمني او د یورپی یونین نمائندگان په بیانه کې د شریک کمیشن په غونډه کې برخه اخلي. د امریکای لخوا په ایران لګول شوی نور بندیزونه چې د نیوکلیایي تړون سره تعلق نه لري هغه به هم هغه شان پزیبي، لکه د مثال په توګه د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر لګول شوی بندیزونه. د امریکای چارواکو نه څو ورځې وړاندې د ایران لخوا کړي بیلستیک میزایل تجربې په اړه پوښتنه شوې وه، کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. امریکایي چارواکو ویلي دغه میزایل نیوکلیایي وسله وړی شي، خو ویلي د میزایل تجربه د نیوکلیایي تړون خلاف ورزي نه ده. واشنگتن ویلی دوی به د میزایل تجربه کولو په سر د ایران پر ضد امنیتی شورا کې د ګام پورته کولو غوښتنه کوي.
دا د وایس اف امریکا جوړې جوړه ده. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون په اروپا کې د کډوالو ستونزه د نړیوالې ورورولۍ ستونزه بللې ده، او د ملګری ملتونو سرمنشي په دې باب د اروپایي ټولنې د مشکلاتو ذکر هم کړی، خو ژغې کړی دی چې اروپا دې د کډوالو ته ځای ورکړي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار ماوچل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په اروپا کې د کډوالو بحران ته د نړیوال اتفاق بحران ویل دي. خغلی بان د خالی پروس د روم یو پنازه ته لاړو چرته چې هغه کډوالو او د دوی ماشومانو سره ملاقات وکړو. خغلی بان ویل چې د دوی د سختو او ستونزو قصې زړه دردونکې دي، او دی غواړي چې د کډوالو ته ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو مشر د کډوالو مسلې په لړ کې د اروپایي اتحاد هیوادونو ستونزو په حق لهم خبرې وکړې، او په دوی غږ وکړو چې د جګړې، تعصب او غریبۍ له وجې خپلو ملکونو نه راتښتېدلي کډوالو قربتوب کې یو مثال جوړ کړي. د خالی پروس د بشري حقونو تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا جاري شوې یوې بیانیه کې په اروپایي اتحاد ملکونو مشرانو باندې غږ شوی چې د کډوالو حقونو ته د خپلو پولو حفاظت پاک له اندېښنو نه زیات اهمیت ورکړي. د کډوالو په دومره غټ شمیر کې یورپ ته راتلو باندې قابو کولو لپاره ترکیې ته د اروپایي اتحاد لخوا د مرستو وړاندیز منصوبې باندې ټکونه کولو په وخت امنیسټي انټرنیشنل اویل چې خلک د لوګمري او حکومتونه د خپلو پولو کنټرول باندې بلیونونو ډالرې خرچ کوي. د امنیسټي انټرنیشنل دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې یو ورځ پس به د جرمني چانسلره انګلا مرکل تمه ده د ترکیې په سفر لاړ شي، او دا قریبا 3.4 بلیون ډالرو امدادي پیکیج ترکیې ته ورکړي، چا چې دا وخت قریبا 2 میلیون کډوالو ته پناه ورکړې. په عین حال کې د جرمني کولون ښار کې د ښاروال ټاکنو لپاره یو مضبوطه کاندیدا هنریټ ریټر د خالی پروس یو تن لخوا چاکو په حمله کې ژوبل شوې ده. پولیسو تر مخه حمله کوونکي په ملک کې د کډوالو په حق لا پالیسۍ مخالفه وو. پولیس وایي چې د 85 کلنې هنریټ په سټ باندې زخمونه راغلي دي، خو حالت یې د خطرې نه بهر دی. پولیسو 40 کلن برید کوونکي نیولی دي، څوک چې د جرمني وګړي دي او د کولون ښار اوسیدونکي دي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل یو ترجمان تر مخه هغې د دې پیښې غندنه کړې ده. یورپ د تیرو 3 میاشتو نه د کډوالو بحران سره مخ دی. په ډېر غټ شمیر کې کډوال یورپ ته را روان دي. د یوې اندازې تر مخه سخت کال به 15 لکه کډوال جرمني ته د راتلو هڅه کوي. په جرمني کې د کډوالو په حق لا پالیسۍ کې حکومت لخوا نرمۍ له وجې د کډوالو کیمپونو باندې حملو کې اضافه شوې ده. د جرمني د حکومت وینا ده چې سخت کال د کډوالو په کیمپونو 1500 حملې شوې دي، کوم چې د تیر کال په مقابله کې 3 چنده زیات دي. اخوا د یورپي هیواد هنګري لخوا کرویشیا سره خپله شریکه پوله تړلو وروسته زرګونو په شمیر کې کډوال سلووینیا ته رسیدل شروع شوي دي. د خالی پورس د هنګري لخوا پوله تړلو وروسته د سلووینیا وزیر اعظم د کډوالو قابو کولو په معاملې کې پوسټ ته د پولیسو مرسته کولو امر ورکړی دی. د خالی پورس کرویشیا نه 2200 کډوال سلووینیا کې داخل شوي دي. د سلووینیا د چارواکو وینا ده چې په راتلونکو ورځو کې دا شمیر زرګونو پورې رسیدي شي. د سلووینیا د داخله وزیر وینا ده چې هیواد به تر هغې کډوالو ته د داخلي اجازه ورکوي تر څو چې جرمني او آسترالیا سره د شریک پوله کلاووي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اردو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زمو خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوړې قدر مردونکو د پاکستان متل ورسپانې ډان کې نن یو مضمون راغلی چې د پاکستان لوی دزه پوله یا د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي پوله ده دغه د اسلامیک سټیټ تندروا ګوند لپاره یو داسې زیاده چلتا دی وده مومي چې تاسو ته بدره د ګوت اسلامیک سټیټ تندروا ګوند د وخت په شام او عراق کې فعالیتونه لري او د شام او عراق یو شمیر برخو کنټرول یې ترلاسه کړی او دغه ګوند سره بیا د غربي هیوادونو ګڼ شمیر ځوانان ملګري شوي دي او د یو شمیر ترقی یافته او اروپایي هیوادونو کسان د دغه ګوند سره په شاملېدو لپاره شام او عراق ته روان دي. د دغه مضمون لیکوال چې نن په ډان کې لیکلی شوی د دغه لیکوال ذوالفقار علي صاحب دا وخت زموږ سره ټلیفون په لیکنه راغلی دی. ذوالفقار صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، په خیر رالی. افغانستان باندې داعش ڈل راپورته کېدو یا داغی د پرمختیا کېدو ذکر کړي، په دغه کې بیا د پاکستان لخوا د خیبر ایجنسی سیمه شاملېږي، کورم ایجنسی او رگزی دا خوا بیا خوست او د ننګرهار ولایت ځینې سیمې یا په مجموعه کې د سپین غر خوا او شا سیمې دي. کله کوم اوریدونکو ته وایي چې تاسو په دغه رپورټ کې چې د دغه ډلې په دغه سیمه کې کم ذکر تاسو کړی دی، سم معلومات دي او څومره امکان دی چې دغه ډله به په دغه ځای کې مضبوطه شي؟
یره جی زما دا رپورٹ چې کوم دی خو د بارانی دنیا چې کوم ورځپاڼې دی لکه نیویارک ټایم شو یا نور داسې ادارې دي هغه په رڼا کې تیار شوی دی. په دې الکی رپورٹ راځي چې خصوصا د افغانستان په ننګرهار په ولایت هغه سیمې چې هغه د سپین غر سره خوا کې دي دلته کې د داعش خلکو خپل اکټیویټیز شروع کړی دي او ما چې کله د کابل کې او ننګرهار کې د افغان ساتیانو سره خبرو شوم نو وی چې درې داسې ضلع دي چې اچین د ټول نه زیاته متاثره ده. هلته کې د خلکو ډېر زیات اکټیویټیز دي، خلک بې پوره شوي دي، تللي دي، ډېرې داسې خبرې کېږي چې هلته کې خلک څه طریقې سره وجلې کېږي، څنګه تاثر کېږي هغه ځکه خو ما پکې نه وکړلو. خو زما مقصد د دې راپورټ دغه و چې یاره د پاکستان د پولیس سره په خوا کې لکه دا ډېر یو اهم ځای دی چې هلته کې د دوی دغه هغه چې د آی اس خلک چې دي راغونډ شوي دي او دا وینا کیږي چې دوی کې د پاکستان او د افغانستان علاقونه د خلک چې کوم د فوجي عملیاتو پرانا کې د خلک دې ځنه به تصوري شوی دي او وي ان تک ویلي دي ولې چې د کوم د آی اس د پاکستان افغانستان طرف چې کوم مشر تکل شوی دی هغه د اورګزوی جنگ سره نو یو خطر خو شته، خلکو کې تشویش شته، خو خصوصا وو هغه علاقه داسې ده چې هلته کې د چا رسایي نه کېږي یا مقامي خلک تلل شي یا ما یو افغان صحافي راته ووایي چې زه خپله هلته کې ځکه خپل کلي ته نه زما د کور ولا تلی شي او خلک ترې راوتي دي. طالبان هم شته هلته کې او بیا د افغان کوم امنیتي چارواکي دي هغوی خو مخکې نه دا علاقه خالي کړې ده. نو دغه صورت حال دی.
ذوالفقار صاحب دې کې بیا دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې دې خوا د پاکستان پوځ چې کوم دی هغه عملیات کوي او دا دعوه کوي چې د عملیاتو کې پرمختګ کړی دی، خو بیا د افغانستان فوج هم شته دی او دغلته امریکایي فوجیان هم شته دی، نو د فوج په موجودګۍ کې او یا د خو د پاکستان لخوا چې کوم عملیات روان دي په دې کې د آی اس ډله په دغه سیمو کې راغونډېدو یا ځینو سیمو کې خپل فعالیتونه کول دا بیا په فوزی عملیاتو یا د په کامیابو یا د حکومتونو چې کومه دا داوی دي کغه د پاکستان د حکومت داوا ده او یا د افغانستان د حکومت داوا ده چې دی په دغه علاقو باندې کنټرول لري، دا داوی بیا سمره کمزوري ښکارا کوي.
هغه خو ما ذکر وکړو چې پاکستان خو خپلې علاقه چې دي کوم رپورټ چې راځي نو هغه یې صفا کړې دي، لکه خیبر ایجنسی هم ډېرې علاقې صفا شولې او روبځای کې هم داسې چې معمولي چرته څه پاکست چې دوی ورته وایي یا د سنټرل کورم کې چې کوم پاکست چې هلته کې وي ادروایز نور علاقې چې دي هغه خو صفا شوي دي. خو څو پورې د افغانستان لخوا چې دی هلته کې افغان حکومت چې دی د هغه نور هم ډېرې مسلې دي. تاسو وګورئ چې روزانه رپورټ راځي چې کله طالبان په کندوز کې اټیک وکړي، کله په فاریاب کې وکړي، کله کابل کې وکړي، چېرته کله غزنی کې وکړي، نو دا وایي خو دومره وسایل نشته دي چې هغوی هر ځای کې
یو سائڈ سے طالب سره وجنګیږي او بل سائڈ ته چې هغه آی ایس والا سره وجنګیږي موږ ګورو رپورٹ راځي چې د امریکای چې کوم دا ډرون البته کې دی یا افغان فورس هغه کله نه کله داسې دلته کې اکشن والی او بیا رپورٹ راځي چې آی ایس کسانی وجلی دي او دلته کې د دوی موجودګي نشته دا او بل دا علاقه چې دا ډیره غریزه علاقه ده
صحیح
د تاسو ګویا دي چې کله د تور بورا باندې چې خبرونه راغلي او د 9/11 نه بعد چې دلته کې اوساما او دغه خلک دلته کې دي نو دلته کې امریکایانو ډېر زیات بمباری کړی او په دې سیمو کې هغه به وجود چې لکه خلک ژوندۍ راووتو او هغه د پاکستان ته دی دفاع سایت ترالالو پاکستان یا پاکستان له کو ترالالو هغه ته څه داسې ځان نه ورسېدو نو لکه څو پوری چې الته کې دستا فوجي مکه فوجي هغه کې دي کوای الته کې موجوده نوي د هوایي بمبارو په نتیجه باندې سپینغر کې لکه دغه قسمه عملیات دي هغه زیات افیکټیو نشي کېده
صحیح سم دا د فکر سب ډیر ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني
ګو غواړې د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 0012022015 003